אמריקה רג, רדיו אשנו.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנו.
סדאי אמריקה.
قدر من اوریدم کو السلام علیکم نن د دیار له سوال څلور نویوم کال د قوس د میاشتې یو لسمه د دسمبر د میاشتې دوه منټې سره برابر ده د دې د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنه خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې به د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه او رپورټونه هم واوري خو لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرته کوته
یو نوې سروې ښیي چې د پولیسو لخوا په خپلو بهرنیو ملګرو بریدونه تر ډیره د شخصي انګیزو له مخې شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړې ده چې په بلګراد کې ورسره وګوري او د برتانیې د پارلمان غړي نن پریکړه کوي چې آیا دغه هیواد په سوریه کې د داعش په خلاف جګړې کې برخه واخلي او که نه.
قدرمن اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اورېدو وروسته رپورټونه هم خبرو. لسمو د رئیس د افغانستان حکومتي ځواکونه د طالب یخنه په ماتولو کې په محلي پولیسو یا په بله اصطلاح په ملیشي ځواکونو باندې حساب کوي، خو د ملیشو له زیاتوالي سره د بې ثباتۍ ویره هم را پیدا شوې ده. بشپړ رپورټ د خبرونو وروسته اورئ. د پکتیکا د پوهنې چارواکي وایي چې د ځینو اجتماعي ستونزو له امله د نجونو لویه برخه له زده کړو محرومه ده. دا چې د اجتماعي ستونزې څه دي په رپورټ کې درته اورو. اوس په موقعې پوره خبرونه ته چې زه نوشاب آشنا او اشق الله رحیم زی درته وړاندې کوو.
السلام علیکم. د ایتالیا صدر اعظم میتو رینزی د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې ایتالیا به د ترګری په وړاندې جګړه کې تر 2014 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. د ناتو د بهرنی چار وزیرانو د سه شنبه پر ورځ په بروکسلز کې موافقه وکړه چې دغه سازمان 2000 عسكر به د راتلونکي کال تر پای پورې په افغانستان کې پاتې وي. د افغانستان حکومت دغه پریکړه هر کړای کړی. د ناتو د بهرنی چار وزیرانو په دې هم موافقه وکړه چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو سره به تر 2000 کال پورې مالی مرستې جاری ساتي او د افغان ناتو شراکت به قوي کوي. د افغانستان د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی د دغه مرستو په حق له داسې وویل.
On the issue of the troops sustainment and how much
le askaro sara dam rasto dawam masala aw da che le 2000 kal sa khawrusta mung tsumra malim rasto artialaru us mahal la kasanga che tasi poegi salur ashariyo milar dollar pa kar di la hay urusta ba afghanistan khpal awand akhli aw har kal ba 500 million dollar pa khpal da amniti zakun la para barabar awi.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پایتخت بروکسلز کې پریکړه وکړه چې 2000 امریکایي او د ناتو د غړي هیوادونو عسكر به په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال پورې پاتې وي.
د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې د ملي پولیسو په حق لا یو نوی پلاتنه خي چې د پولیسو په لیکو کې د پولیسو لخوا په خپلو بهرنیو ملګرو بریدونه تر ډیره د شخصي انګیزو لمخې شوې دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتوت د ملي پولیسو په لیکو کې په یو لسو ولایتونو کې یو نوی پلاتنه کړې ده او ویل دي چې د شتو د شنو پر زرغونو حملو شوې دي. بریدونه تر ډیره شخصي جنبه لري. دا پلاتنه هغه اندېښنو ته چې ګواکې په امنیتي ځواکونو کې سخت دریځ شته او داسې انګېرنه شته چې ګواکې په افغان امنیتي ځواکونو ته سخت دریځ لار پیدا کړي او د خپل منځي بریدونو لامل شوي د دند په تر سره کولو کې کمزوري د خدمت پرې خودل او یارغمل نیونه په څیر اندېښنو ته ځواب ویل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق سریقي امریکا غاک ته د پولیسو په لیکو کې د سخت دریځ کسانو د شتون په اړه داسې وویل.
خپل د افغانستان ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه په تیرو 14 کلونو کې د هغه ګروپونو سره په جګړه کې د یو مبارزه کې چې نه حق دی او د اسلام او افراطي ترهګر ګروپونه دي. نو زمونږ پولیس کې د نسې کې د چسمونږ پولیس دي هم یا امنیتي ځواکونه دي هم یو مذهبي افراطي لیدلوري ولري، اما د دین په چوکاټ کې د قانون اساسي په چوکاټ کې او هغه ديني ارزښتونه چې دي از موږ ځواکونه د خپل هیواد ساتنه کوي.
په دغه پلټنه کې ویل شوی دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې پولیسو په لیکو کې دوه نوي پیښې د شنو پر زرغونو پیښې شوې دي چې په کې افغان امنیتي ځواکونو په بهرنیو ځواکونو د خپل ټوپکو خولې سپکې کړې دي.
د تخار ولایت د درقت په ولسوالۍ کې عملیات وزندول شول. د تخار ولایت د درقت په ولسوالۍ کې له پرون راهیسې افغان ځواکونو عملیات زندول دي. د دغه ولایت د والی ویان سنت الله تیمور امریکا غږ ته وویل چې په دې خطه د عملیات زندول دي چې له هغو کلو څخه خلکو ته د وتلو چانس ورکړي چې وسلوال طالبان پکې له دولتي ځواکونو سره جګړه کوي. ښاغلی تیمور وایي چې په درقت ولسوالۍ کې طالبان له خلکو د کورونو نه په افغان ځواکونو بریدونه کوي او د هغوی له کورونو څخه یې سنګرونه جوړ کړي دي. دی وایي چې له سیند څخه د نظامي وسایطو پورې ایستل بل ستونزه ده چې افغان ځواکونه ورسره مخ دي. هغه وویل چې پرون د خاصو خوابو دوه سرتیري سیند ډوب کړي دي او مړه شوي دي. ښاغلی تیمور همدارنګه وویل چې د دغو سرتیرو موټر په سیند کې چپه شوی و او یو بل محلي پولیس د طالبانو لخوا وژل شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وی چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف نه غوښتي دي چې همدې روانې اونۍ کې د هغه سره په بلګراد کې ملاقات وکړي. خغلی اوغلووی روسیه تر اوسه د هغه غوښتنې ته جواب نه دی ورکړی، خو زیاتوي چې نه غواړي د مسکو سره د تشنج زیات شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونه نن د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په مهال یو خبري آژانس ته کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د همدې راتلونکو پنځشنبه او جمعې په ورځو کې د سربیا په پایتخت بلګراد کې د اروپای ټولنې د امنیت او همکارۍ د وزیرانو د شورا په غونډه کې برخه اخلي.
د امریکا د خاصو ماهر ځواکونو ډله به په څو اونۍ کې د داعش د تروریستي ډلې د فکری مقابلې او اصابو د ځپلو لپاره کار پیل کړي چې د نړۍ د دې ستر او خوریدونکي خطر نه ځان وشخوري. نور تفصیل د متیولا عابد ناوري.
د امریکا د دفاع وزیر آش کارټر د کانګرس د وسلوالو قوا د چارو کمیټې ته وویل چې دغه نوې قوه به د داعش په صفونو کې یو ستره ویره خوره کړي. هغه
وویل
مونګ او زمونګ د ائتلاف ملګری بعد د نظامی عملیاتو په لار کې د داعش قیادت او قوت ختم کو، وسایل او پناځینه به تباکو، ورسره به په ځمکه کې داخلي قوتونه قوی کو او داعش به د سیمې نو باسو او د خپل فتح ثبات به هم وساتو.
د دفاع وزیر په وینا د 200 تنو خاصو ماهر کسانو قوه به په عراق کې ځای پر ځای شي او د پلان سره سم به مخکې لاړ شي. دا پلان اصل کې د هغې پریکړې په اساس شوی چې په 13 اکتوبر کې ویل شوي وو چې خاصې قوې قریب 50 کسان به د داعش خلاف د قوتونو سره کومک کوي. دا قوه اوس چمتو ده او ویل کېږي چې کار به هم زر شروع کړي. دغه قوه به په ډېر لنډ وخت کې د معلوماتو په اساس د داعش د قیادت او قوماندې د مرکز او د جګړه مارانو خلاف کار پیل کړي. دوی به په عراق او سوریه کې دوړو دنه کار کوي. د داعش د قوت د ختمولو په اړه د امریکا د نوي پلان په اړه هم خلک اندېښنه لري، ځکه چې وایي تیر وخت کې هم ورته داسې عملیات شوي او قریب 3000 داعش کسان ووژل شو، خو بیا هم داعش ختم نشو.
خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو ناوړي. د روسیې د چیچنیا په جمهوریت کې چارواکو ځوانانو ته ځانګړی ټولګی جوړ کړی دی چې هغوی دې ته پرې نه ښودل شي چې د اسلامي دولت یا داعش لخوا جذب شي. په زرګونو روسي مسلمانان په روسیې کې د اسلامي دولت سره یوځای شوي او په جګړو کې برخه اخلي. اکثره دغه مسلمانان لوړ مقامونه هم لري. په چیچنیا کې اکثره زده کوونکي وایي چې د هغوی مشران کوښښ کوي چې سوریې ته لاړ شي، ځکه چې هغوی ګمان کوي چې په سوریې کې په رښتینې توګه اسلامي دولت برقرار دی. اسلامي سخت دریځ ډلو د روسیې په شمال کې په ځانګړي ډول د داغستان په سیمه کې زیات شوي زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. داسې ګمان کېږي چې د داغستان نه به هم شاوخوا زر تنه سوري ته تللي وو چې د داعش سره یو ځای شي. په همدې حال کې اروپایي ټولنه کوښښ کوي هغه خلاګانې ډکې کړي چې خلک ترې سوریې او عراق ته په جګړې کې د برخې اخیستو لپاره کار اخلي. اروپایي ټولنه وایي دغه کسان بیرته اروپا ته راځي او دلته تروریستي بریدونه کوي. داسې ګمان کېږي چې په اروپا کې شاوخوا 5000 بهرني جنګیالي شته چې یوازې 1500 د اروپایي د جنایي جرمونو د ادارو سره ثبت دي.
د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون په پارلمان کې په دې اړه یو جدي بحث پیل کړی چې آیا دغه هیواد په هغه ائتلاف کې ورګډ شي او کنه چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف هوایی بمباری کوي. که څه هم چې ښاغلي کیمرون ویلي دي برتانیا به په دې جګړې کې مهم نقش ولري، خو کله چې هغه نن په پارلمان کې وینا کوله د مخالف ګوند د غړو لخوا د سختو انتقادونو سره مخ شه. د برتانیې د پارلمان غړي نن پریکړه کوي چې آیا دغه هیواد په سوریه کې د داعش په خلاف جګړه کې برخه واخلي او کنه. برتانیا دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د امریکا متحده ایالاتو هم اعلان کړی چې سیمې ته به نور عسکر واستوي چې سخت دریځه ډلو په خلاف عملیات وکړي. د پارلمان دا رایه اچونه به د برتانیې شاهي هوایي ځواک ته اجازه ورکړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په جګړه مارانو هوایي بمباري وکړي.
د ناتو د تړون غړو ملکونو رسمان د مونټینګرو مشرتابه ته بلنه ورکړې ده چې په تړونونو کې ورسره شامل شي. دا د کال 2009 نه وروسته اول ځل دی چې د تړون ته یو بل هیواد داخليږي.
او وروسته خبر ده چې د پاکستان حکومت څلور کسان د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د خیبر پختونخوا د ایالت په مرکز پېښور کې په یو خونځي د په برید کې د لسلرلو په تور اعدام کړی دی. د پاکستان پوځي خبری سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې دغه څلور کسان نن چهارشنبه سهار د خیبر پختونخوا د کوهاټ په زندان کې په دار وځړول شول. وسله والو د تیر کال د ډسمبر په 14 په پېښور کې پر یو پوځي خونځي خونړۍ ډل ایز وسله وال برید وکړ چې په د زده کوونکو په ګډون پکې لږ تر لږه 150 تنه ووژل شول.
نو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. پاتشو سپورتي خبر متیو عابد په سټډیو کې دی. سپورتي خبر له هغه ورو عابد صاحب ستړي مشه
من شوبه جان مهم خبر دا دی چې عموماً کرکټ په هغه ملکونو کې ډیر کیږي چې د انګلستان سره کوم سابقه یا رښتې زیاتره مستمرې چې کومې تیرې شوې دي لکه هند، پاکستان، سریلانکا، ویسټ انډیز دا ملکونه. امریکا داسې ملک دی چې کرکټ پکې نشته، بلکې ډېر کم دی. پخوا او بیا هغې ځای چې د بیسبال لوبې ونیو نو ډېر وخت نه خلک هم دا سوال کوي چې آیا په امریکا کې کرکټ شته او که نشته. امریکا خپله د کرکټ یو شورا لري، امریکن کرکټ کونسل، او دوی د کرکټ د درېیمې درجې ملکونه کې هم راځي چې افیلیټ ورته وایي. مختلف ملکونه وړو درجې، افغانستان چې دی په دویمه درجه کې دی، پاکستان په هند او آسټرالیا په اوله درجه کې راځي، امریکا په درېیمه درجه کې دی او په مختلفو ځایونو کې لوبه کوي. خو دې لپاره چې په امریکا کې د کرکټ لوبه وده وکړي، په دې نږدې ورځو کې د کرکټ مشهور لوبغاړي د هند او د پاکستان نه پخواني لکه سچن تندولکر او د سټیو وا او نور لوبغاړي پونټنګ دوی راغلي لوبه وکړه درې خارونو کې. اوس دویم قدم کې په فلوریډا کې سر د سبانه د یو ایس اوپن کرکټ ټورنمنټ شروع کیږي چې په هغه کې به درې ورځې دریم څلورم پنځم شپږم پورې د پاکستان، سریلانکا، همداشانتې د ویسټ انډیز او په اول ځل باندې د افغانستان لوبغاړي د یو ایس اوپن کرکټ کې برخه اخلي. او غټ زیر په دې هم دی چې د افغانستان لپاره یو افتخار دی چې امریکا غوندې هیواد کې لوبې کیږي او هغوی رابلل کیږي. دوی پنځه لوبغاړي وزستي راغلي دي: نور الحق ملکزی، ناصر جمال، یامین احمدزی، افسر زازی او ورسره مشتبه. دا د 19 کلن ټیم لوبغاړي هم دي او د اول درجه ملي ټیم چې دی لکه ناصر جمال د ملي ټیم لوبغاړی دی، هم دا شانتي یامین احمدزی دی. گلبدین نائب او سمیع الله شینواری ته هم بلنه ورکړل شوې ده، نو احتمال دی چې هغوی هم ورځ دوه کې راورسیږي.
عابد صاحب، تر کوم ځای چې اوریدونکي هم په جریان کې دي او پوهیږي، د نړۍ په هر ګوټ کې چې د افغان لوبډالو د کرکټ لوبه شوې ده، تاسې اوریدونکو ته تازه حال احوال د کرکټ شریک کړي. اوس چې دا ټیم امریکې ته راځي، دلته مسابقه کوي، نو عابد صاحب د کرکټ مینوالو ته تازه خبرونه
کې څه ولري؟ بالکل مهمه دوه خبرې دي، بلکې درې خبرې دي. یو خو کرکټ دی چې هغه موږ همیشه کوشش کوو اردوونکو د خبرو وسته بیا چې د افغانستان کرکټي، او درېیمه خبره اوس کې د امریکا هم راغله.
او امریکا غږ آشنا رادیو،
نو امریکا غږ چې د امریکا نه د افغانانو لپاره خبرونه کوي او بیا د کرکټ ذکر راځي، نو حتما به کوشش دا کوي چې څومره تازه حوالی. نو شخصا به لاړ شو عملته د فلوریډا د میدان نه چې لوبغاړي کوم ټیم سره لوبې کوي. دوی په یو خاص ټیم کې دی، د کینډل سټار په نوم باندې، چې په پیسو یې رابللي دي افغان لوبغاړو ته، هغه ورکوي پیسې ورکوي. دوی به لوبه کوي دغه ټیم له خوا نه، د پاکستان مختلف لوبغاړي د هغوی به راځي. نو موږ به اوریدونکو ته د راډیو د لارې، تلویزیون د لارې، د فیسبوک د لارې دغه خاص معلومات چې افغان لوبغاړي راځي په امریکا کې لوبه کوي. امریکا کې د کرکټ وده د افغانانو پکې برخه او افغانانو باره کې د امریکا د خلکو څه فکر دی دغه مختلف دغه پنځه ورځې چې موږ هلته به یو او تاسو سره به جریان کې یو معلومات به اوریدونکو ته د فلوریډا د میدان نه ورکوو.
بله نو قدرمن اوریدونکو نه هیله کوو چې د آشنا تلویزیون لیدل دا آشنا رادیو اوریدل
او
د فیسبوک د پانې لوستل او کتل له یاده مو باسي متی ولا به تاسو د کرکټ تازه حال شریکي کوروده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس هم پام کوي د روانه خبرونه لومړی رپورت. لاسمودی رئیس د افغانستان حکومتي ځواکونه د طالب یاغیانو په ماتولو کې په محلي پولیسو یا په بل اصطلاح په ملیشا ځواکونو باندې حساب کوي. خو د ملیشو له زیاتوالي سره د بې ثباتۍ ویره هم را پیدا شوې ده. د فاریاب په ولایت کې تقریبا 15,000 ملیشي او یا نیمه حکومتي ځواکونه موجود دي. د ملیشي ځواکونو په پلوي او مخالفت کې بیلابیل نظرونه موجود دي. راځئ په رپورټ کې واورو.
قومندان نیم لخپل ملیشو سره کله پر اسپور ګرځي او کله هم موټر سایکل چلوي. ملیشي د هیواد په شمال کې د فاریاب شاوخوا سیمه په غوړ ساري چې د طالبانو د ورتللو مخه ونیسي. د افغانستان حکومت د لنډې مودې د امنیت د تامین لپاره د ملیشو په زرهاو کسان جلبوي ځکه د حکومت ځمکنۍ قواوې له بې سابقې تلفاتو سره د جګړې پر وخت مخامخ دي. د قومندان نیم په شمول د هغه په ملیشو کې د ځای پولیسو دولستانه کار کوي چې له حکومت نه معاش اخلي.
5 سال است کې د مقابله طالب
15 کال کې چې موږ د طالبانو او ترګرانو په وړاندې وستا راپورته کړی او مقاومت وکړ. اوس د خپل دولت نه دا غوړو چې موږ د پولیسو په تشکیلاتو کې داخلي کړو. موږ د خپل دولت ملاتړ کوو.
د ملیشو قومندان نیم 200 ملیشه جنگیاري لري. هغه د فاریاب ولایت د پښتونکوټ په نارام ولسوالۍ کې خپل ملیشو سره امنیت ساتي. فاریاب له ترکمنستان سره سرحد لري. هغه وایي لموږ نه پرته بل فاریاب نه بل کندوز جوړ شوی وای. د هغه اشاره د کندوز ولایت ته وه چې د یو څو ورځو لپاره د سپتمبر په میاشت کې طالبانو ونیو او ډېر ځاني او مالي تلفات یې خلکو ته ورواړول. پر ملیشو باندې د بشري حقونو نه د سرغړونو تورونه لګیږي او علت دا ښودل شوی دی چې ډېره روزنه نه لري او د حکومت څارنه هم پرې نشته ده.
او غابله غلط
پر ملیشو د بشری قانون د سرغړونو تورونه دروغ دي. تاسو په کلی کې یو سړی هم نشي پیدا کولای چې لمنګ له شکایت وکړي. موږ د چانه یو پیاله چای هم په زور نه خلو. د بل شي په زور خپل خو بریک ده.
اداري فساد او له قانون نه معافیت د دې سبب شوی دی چې ملیشي په یو بیرحمه قوت بدل شي. له همدې امله یو شمیر چارواکي وایي د ملیشو زیاتوالی د خطر زنګ دی. هغه ډیر وحشتناک تاریخ لري. پر ملیشو د غلا، زنابل جبر او د مخدره موادو د قاچاق تورونه لګیدلې دي. راپور دا هم وایي چې یو شمیر کلی د ملیشو د زور زیاتی له امله له خلکو نه تشوې دي او د خپل خوندیتوب لپاره له یاغیانو سره یو ځای شوې دي. سره له دې هم د دغې سیمې خلک ملیشه قواوې د امنیت لپاره ضروری بولی.
مردم میگه که مسام سای خود
کلیوالو د قواد دي د لپاره جوړ کړی چې طالبان دلترانی شي او د زمينه برابر شي چې د دوی اولادونه تعلیم وکړي او د انکشاف شرایط برابر شي.
د ولسمشر اشرف غنی حکومت پلان لري چې د افغانستان د ځای پولیسو چې د کلو د امنیت ساتنه کوي د شمیر کچه لوړ کړي. دا امنیتي قوه ملیشو ته ورته ده. د هغوی شمیر چې اوس په ټول افغانستان کې 10,000 تر رسیدي 15,000 ته به لوړ شي. نسیم ستانیزای د امریکا غا گاشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غا د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. قدر منوریدن کو د پکتیا د پوهنې چارواکي وایي چې د زنو اجتماعي سنځل عمله د نجونو لوی برخه لزکړو محرومه ده. دا چوالی رپورټ ورساورو. اوس په مکې د رپورټ د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرسیال زاهر قدیر وایي ک د داعش سره د حکومت د ملاتړ اسناد افشا کی نو حکومت به سقوط کی. رحمت الله افغان د ازادي رادیو خبريال پاکل رپورټ لري په ګډه یوو.
د ولسی جرګې لمړی مرستيال د جنو حکومتي کسانو لخوا د داعش ډلې د ملاتړ پاړه د خپل ادا پر کاروالي ټینګار وکړ او خبرداري ورکړل چې کپ دې اړه اسناد خبرې کړي حکومت به سقوط وکړي. ظاهر قدیر د چهارشنبه پورز د جرګې په غونډه کې د وی سی ډی په خودلو سره وویل کچېری په دې برخه کې افشاګری وکړي حکومت به سقوط وکړي. ښاغلی قدیر وویل چې ځینې کسان له حکومت څخه د دفاع تر نامه لاندې په غیر مستقیمه توګه د هیواد په بې ثباتۍ کې لاس لري.
خلک وایي چې حاجي ظاهر اسناد نه لري چې رایه کړي. ظاهر تشویش لري چې که اسناد رایه کړي حکومت به سقوط وکړي. زه د حکومت سقوط نه غواړم، زه د حکومت ثبات غواړم. انشاءالله زه به اسناد په خپل وخت په اصولو سره رایه کړم.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له داعش څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه په لاس کې شته اسناد به په یو مناسب وخت کې د خلکو د استازو په لاس اړوندو ارګانونو ته وسپاري. ښاغلی قدیر په دې وروستیو کې د ولسی جرګې په غونډه کې ویلي وو چې د ملي امنیت په شورا او په حکومتي ارګانونو کې ځینې کړۍ له داعش څخه ملاتړ کوي. هغه خبرداری ورکړی و که چیرې د خپلو ادعاو په اړه اسناد رایه نه کړل نو له دندې څخه به استعفا وکړي. افغان حکومت د ولسی جرګې د لومړي مرستیال د دې ادعاو د سپیناوي په هدف یو پلاوی ټاکلی، خو ښاغلی قدیر د دې پلاوي په جوړښت د انتقاد تر څنګ وویل له قانون سره سم به هغه وخت له دې پلاوي سره همکاري وکړي چې د ملي امنیت شورا د سلاحکار حنیف اتمر دنده وځنډول سي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړی صادقي زاده نیلي وایي ښاغلی قدیر د یاد اسناد د ولسی جرګې په یوې سري غونډه کې رایه کړي، ځکه په نړیوالو او ملي رسنیو کې د یادو اسنادو خپرېدل به اندېښنې راوپاروي. ښاغلی نیلي د ظاهر قدیر ادعاو ته په یو مشهور متل کې اشاره وکړه.
شاید زیر کاسه نیم کاسه هایی بوده
که دیشی لکاسه لانده نیم کاسه وی لسونه و معامله وی پده هیواد که هیت چه هم نشی ردی دلی. خب معامله که کل خواوی ده لزغم چخه کار وخلی او دست رویه ده وشی چه ده خلکو تشویش زیاد نشی. کچی راسنات هم موجود بی باید پخپل زایی که ارائه شی.
حتی مو وکړه چې د ظاهر قدیر د تازه څرګندونو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر واخلو، خو چارواکو په دې اړه لا څه ویلو څخه ډډه وکړه. ځینې سیاسي کړۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د دا ډول تورونو لګول کولی شي په زیان تمامه شي، ځکه د دوی په خبره دا ډول ستونزې هیواد سیاسي بحران ته بیایي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا د پوهنې چارواکي وایي چې د ځینو اجتماعي ستونزو له امله د نجونو لویه برخه له زده کړو محرومه ده. مسؤلین له دولت او نړیوالو مرستندویه سازمانونو د مرستې او امکاناتو غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی پاک له رپورټ راکوي.
د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچ اجازه وایي چې د تخنیکي اسانتیاو د نشتون تر څنګ ځینې کلتوري مسایل په دغه ولایت کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومېدو لامل ګرځېدلی دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې د پکتیکا یوازې 15% نجونو ته د لومړنیو زده کړو زمینه برابره شوې، خو زیاتوي چې تقریبا د 50% نجونو راتلونکی له نڅرګند برخلیک سره مخ دی.
کله چې زمونږ نجونې تر شپږمه پورې رسېږي له هغه نه وروسته ځینې والدین ځینې خلک د دې اجازه نه ورته ورکوي چې هغه په پورته سینفونو کې درس وایي. بله ستونزه زمونږ د ښځینه ښوونکو کمښت ستونزه ده چې په ټوله پکتیکا کې یې لرو. نسبت نارینه ته چې نجونې یو څوک ورلېږي او ښځینه ښوونکي هم دي، دغه یو دوې ډېرې عمده ستونزې چې پکتیکا کې مونږ لرو.
پکتیکا مجموعاً څه باندې 300 ښوونځي لري چې په دې کې یوازې 1 ښوونځي د نجونو دي او شاوخوا 1500 نجونې پکې لومړنۍ زده کړې کوي. د جنوب ختیځو ولایتونو لپاره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقونو د ملاتړ او پراختیا څانګې مسؤله زرمینه شمس د پکتیکا د نجونو دغه نیمګړی ښوونیز بهیر د ډېرې اندېښنې وړ بولي.
په پکتیکا ولایت کې رښتیا هم همدغسې زیاتره نجونې او هغه ته ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري. یو څه محدود هغه ځایونه کې چې مثلا اجازه لري او کورنۍ مثلا په کابل کې یا نورو ځایو کې تحصیل کړې ده یا تحصیل کرده کورنۍ ده، هغه لږ اجازه لري.
په همدې حال کې د پکتیکا والي امین الله شاریق چې یوه ښوونیز پروګرام ته یې خبرې کولې، په یاده شوې برخه کې پر ځایي حکومتي مسؤلینو سربیره پر ولسي خلکو د ناغېړۍ پړه واچوله. هغه وویل
پکتیکاوال مشران نه خفه کیږي هغه په هر سوي چارواکو خو لکه څنګه چې لازمه وه د دې ولایت ولسونو ته توجه کامه کړي او په خاص ډول باندې د علم معرفت پوهنې او زده کړې په برخه کې زماره د پکتیکا ولسونه د پکتیکا علما د پکتیکا مشران د پکتیکا ځوانان فقط او فقط رانه غواړي مکتب معلم او د دې شرایط راته برابر
کړي. ولی امین الله شاریخ زیاته کړه پوره هڅه کوي چې د نجونو د زده کړو په وړاندې پرته خنډونه لري او د ولایت په لرې پرتو سیمو کې ورته اساسي زمینه مساعده کړي. د تر څنګ د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچې اجازه هم وایي چې ښوونځیو ته د نجونو د اجازه په ورکړه کې له ولسي مشرانو څخه د مرستې غوښتنه کړې.
مونږ پراخ کمپاینونه په لار اچولي دي د مختلفو مؤسساتو لخوا، د علما کرامو، سپینګیرو او مشرانو له لورې، تر څو مونږ وکولای شو په پکتیکا کې دغه فرهنګ چې نجونې د شپږم نه پورته ښوونځیو ته اجازه نه ورته ورکوي او هغه اجازه ورته ورکړي.
په پکتیا کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقونو د ملاتړ او پراختیا څانګه مسؤله زرمینه شمس له خلکو غوښتنه کوي چې په زده کړو سره د خپلو نونو او خویندو راتلونکی روښانه کړي.
چې سبا ورځ دوی ښه معلمین شي، ښه ډاکتران شي، ښه انجینران شي او ښه سارنوالانو تر قاضیانو پورې، چې دوی هم ښځې چې خزانانه په هر ارګان کې خپل مشکلات مستقیم هغوی ته ویلی شي.
په همدې ترڅ کې د افغانستان د پوهنې وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي کوښښ کوي چې په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې شته خنډونه لرې او د ښه کیفیت زده کړو زمینه ورته برابره کړي. سرچینې دا خبره داسې مهال لیکله چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ګواښونو یا د جی ای سي پروګرام قرارداد چې په 2018 کال کې پای ته رسېده، تر 2018 میلادي پورې له انګلستان هیواد سره تمدید کړای شو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د ملي پولیسو په اکله یو نوی پلټنه ښیي چې د پولیسو په لیکو کې د پولیسو لخوا په خپلو بهرنیو ملګرو بریدونه تر ډیره د شخصي انګیرنو له مخې دي. او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ملي پولیسو په لیکو کې په یوولس ولایتونو کې یو نوی پلټنه کړې ده او ویلې دي چې د شنو په زرغونو حملو شوي بریدونه تر ډیره شخصي جنبه لري. همدې او نورو موضوعاتو ته د پولیسو په لیکو کې د بې اعتبارۍ، بدګمانۍ او نورو موضوعاتو ته د خبرو اترو گفتو شنود د نن ماښام په خپرونه کې د میلمنو سره بحث کوو. البته تاسو کولی شئ چې د یاد موضوع په اړوند د فیسبوک پاڼه کې خپل نظر ولیکئ او په ټاکلي وخت د اتو نه تر 9 بجو چې خپرونه پیلېږي هم خپلې پوښتنې د سټډیو د شمیرو له طریقه د میلمنو سره مطرح کړئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ناتو د تړون غړو ملکونو رسمه د مانچینیکرو مشرتابه ته بلنه ورکړې ده چې په تړونونو کې ورسره شامل شي. دا د کال 2009 کال نه وروسته اول ځل دی چې د تړون ته یو بل هیواد هم داخليږي. د تخار ولایت د درقت په ولسوالۍ کې عملیات وزندول شو. د تخار ولایت د درقت په ولسوالۍ کې لپاره رئیس افغان ځواکونه عملیات زندولې دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور وایي چې دوی په دې خاطر عملیات زندولې دي چې له هغو کلو نه خلک ته د وتلو چانس ورکړي چې وسلوال طالبان په کې له دولتي ځواکونو سره جګړه کوي. د امریکا د خاصو ماهر ځواکونو ډله به په 109 کې د داعش د تروریستي ډلې د فکری مقابلې او اصحابو د ځپلو لپاره کار پیل کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف نه غوښتل چې په همدې روانې اونۍ کې د هغه سره په بلګراد کې ملاقات وکړي. او د روسیې د چچنیا په جمهوریت کې چارواکو ځوانانو ته ځانګړې ټولکې جوړ کړې ده چې هغوی دې ته پرېنه خودل شي چې د اسلامي دولت یا داعش لخوا جذب شي. درنو اوریدونکو، پښتو نیم ساعته خبری خپرونه لپاره راټول کړی مطالبه او خبرونه هم دا و چې تاسو خبرو شو او وام دیدل. په څو لنډو شیبو کې د تاریخ خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي ورپسې د خبرو اترو گفتو شنود خپرونه هم واوري چې موضوع در سره شریکه شو. تر راتلونکو الله مرشه.